کې دي. په کندز ولایت کې په داسې حال کې د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شو چې بڼوالان د خپلو محصولاتو لپاره د سړې خونې او د صادراتو نشتونوالي له کبله شکایت کوي. د نوموړي ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې دغه کمپاین به د هود تر میاشتې پورې دوام ولري چې په ترڅ کې به یې میوه لرونکي نیالګي په 1370 باغونو باندې وویشل شي. د کندز ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس محمد نبی روفی لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل
موږ سه کال دوه دانې د بسته‌بندۍ مرکزونه چې خپل وزارت زراعت خونه چزینه هم تقریبا 2,15,000 د فی مرکز د چې یو چارداره کې جوړیږي چې څو ورځې بعد شاید تاسو د فتح شایدان و یو په امام صاحب کې جوړیږي او د باغداران لپاره یو خزیره دی په ولایت کندز کې.
هغه وایي چې په دغو نیالګیو کې توت، شفتالو، زردالو، انګور، مڼې، ناک، الو او غیره میوه لرونکې ونې شاملې دي. په همدې حال کې یو شمېر بڼوالان بیا د کرنې ریاست دغه بهیر ډېر ګټور بولي، خو دوی وایي چې باید د دوی د باغونو محصولاتو د ساتنې لپاره سړې خونې جوړې شي، همدارنګه بازار موندنه وشي.
زه عبدالحکیم صدیقي یم د چاردرې ولسوالۍ. موږ د پروژې انکشاف باغداري له لارې نه تقریبا په دې شاوخوا دوه درې کلونو کې سلا او تجربه باغونه ځان ته او خپل گاونډیانو ته جوړ کړی دي. کوم باغونه موږ جوړ کړی دي هغه ډیر زر په اصل راغدل.
فضل الرحمن حمید ما د کندز د ولایت د ارشید ولسوالۍ اوسېدونکی ما خپل د چلپین یو باغ جوړ کړی دی چې 15 تجربه ځمکه ده او ډیر ښه نیال دي او ښه نموي کړی ده او د دې کارمند هم راضي دهقانان راټولې باغداران راټولې سټنډرډ معیارونه باندې دې ته خودنې کوي چې نیال سره کوم باید کېنول شي د کوم ځای نه واغستل شي.
په عین وخت کې د کرنې او مالدارۍ رئیس روفی وایي چې دا مهال په دې ولایت کې په یوې لویې سړې خونې باندې کار روان دی.
حدود ته د 10,000 جیبو پورې باغ په ولایت کندز کې چې موږ ته یې کوم ارقام تر اوسه راغلي دی به ایجاد کړی ده او یوه سردخانه هم چې شاید په نږدې وختو کې اوس چونه وایه ښه ده وروسته به بې تداب تیګکي خول شوي وي که په زر بیا د 15,000 تنه چې ده هم د باغدارانو لپاره یو خزیره.
بلې خواته په شمال ختیځ ولایتونو کې د کرنې او مالدارۍ وزارت د بڼوالۍ د ترویج مشر غلام محمد ملاخیل په خپلو خبرو کې وویل چې د 2008 کال راهیسې دوی د شمال ختیځ ولایتونو په 23 ولسوالیو کې 10,000 میوه لرونکي باغونه جوړ کړي دي چې اوس مهال بڼوالان ورڅخه محصولات اخلي. د یادونه ده د کندز ولایت د افغانستان په شمال ختیځ کې موقعیت لري. د معلوماتو له مخې د نوموړي ولایت 80% اوسېدونکي په کرنې او مالدارۍ باندې بوخت دي چې د دې ولایت کرنیز محصولات د هیواد بېلابېلو ولایتونو ته لیږدول کیږي. اجمل آریان، ازادۍ رادیو، کندز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین له حکومت غوښتي چې د هیواد په ختیځ کې محاصره شوی ښار کې خپلو عسکرو ته اجازه ورکړي چې وسلې پرمځکه کښیږدي او تسلیم شي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن مسکو ته خبرداری ورکړی که چیرې روسیا د یاغیانو ملاتړ ته دوام ورکړي دا به ورته زیات تاوان واړوي. د دې موضوع جزئیات جاناقه لیکوزی دراوروي.
د اوکراین په ختیځ کې د تیرو اونۍ اوربن سره سره چې د جرمني او فرانسې په منځګړتوب رامنځته شو د ستراتیژیکي ښار د بالسیف لپاره سختې جګړې روانې دي. د اوکراین د پوځ یو غوان اناتولی ستیل مخوای په د بالسیف ښار کې چې د ټرینونو یو مهم ستراتیژیکي مرکز دی سختې جګړې روانې دي او د پوځ څو قطعې تسلیم شوي دي. یاغیانو ویلي د اوکراین حکومتي ځواکونه باید له ښار څخه د امن وتلو په مقصد وسلې په ځمکه کیږدي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سې شنبې په ورځ هنګري ته د سفر پر مهال وویل د اوکراین د ختیځ شخړه پوځي حل نه لري. سپینه ماڼۍ وایي د جمهور رئیس مرستیال جو بایډن د اوکراین له جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو سره له ټلیفوني خبرو وروسته د بلتون غوښتونکو لخوا د اوربان سره غړونه چې د ده په وینا د روسیې ځواکونو په ملتیا د دې بالسیف په شاوخوا کې جګړه کوي په کلکه وغندله او خبرداری ورکړه چې دا به د روسیې په زیان وي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سې شنبې په ورځ په هنګري کې د هغه هیواد له صدر اعظم سره ګډ خبري کانفرنس کې د اوربان په اړه هیله مندي وښوده او ویې ویل
یا سکریه اپتیمیست چم پسیمیست
پو زه رامنم. اجازه راکړئ یو ځل بیا یادونه وکړم چې د جګړو په ټولو لیکو کې دا مهال یو ډول چوپتیا حاکمه ده. په دې بالسیف ښار کې د محاصره شوو اوکراینی عسکرو ستونزه باید پای ته ورسیږي. زموږ مهم کار دا ده چې په محاصره کې د بندو پاتشو خلکو ژوند وژغورو او ډاډ حاصل کړو چې د اوکراینی چارواکو او د دوبانس د مدافعانو ترمنځ شخړه نور هم پراخه نشي. پوتین دا هم وویل چې د اوکراین د عسکرو زیات شمېر نه غواړي په دې فرقې شخړه کې وجنګېږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې له دواړو خواو نه په ټینګه وغوښتل چې دښمنۍ د سمدستي بندې کړي او د مینسک تړون چې د جرمني او فرانسې په منځګړتوب رامنځته شوی رعایت کړي. ملګرو ملتونو د بالتسف په شاوخوا کې د شخړو د دوام په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
او اوس هم د زنداني ښځو په اړه یوه نوې لړۍ د ازادي رادیو فریبا ظاهر د افغانستان مختلفو ولایتونو ته تللې په محبسونو کې له بندي ښځو سره خبرې کړې او د لړۍ چمتو کړې ده.
جرم، جزا، زندان، قانون، عدالت دا کلمې په هرې ټولنې کې سته. د یوې ټولنې نارینه او ښځې دواړه د جرم او د قانون څخه د سرغړونې په بدل کې باید سزا وویني، بند تیر کړي او عدالت تطبیق سي. که په افغاني ټولنه کې د ښځو ژوند ته لږ دقت وکړو، یو شی واضح کیږي چې هلته هم ازادي او هم بندي ښځې په یو نه یو ډول له سختیو ډک ژوند لري.
کور نه دی باندې نه پرېښودم، مور کرې نه پرېښودم، ورور کرې نه پرېښودم، ستاسو نه باندې ډېر کول او په خپل ابل ظلم شي.
څوک د پلار په کور کې زورول کیږي، څوک د میړه په کور کې، څوک له یوازیتوب سوځي او څوک له انسانانو تښتي. دا هغه داستانونه دي چې د اوسپنیزو میلو تر شا د بندي ښځو له خلو راوتلې دي. خو داسې ښکاري چې د کلونو کلونو لپاره دا چیغې یا نه دي اورېدل سوي او یا هم ډېر په سپکه ورته کتل سوي دي.
یو لپه بچی مې دي، کور مې دي، سیاساري واته سیاساري ته په غاړه دي، زرما اصل د بچا کو زولانم کوم بس سروا سړنه وکي جنای تحقیق وکي وګوري د مازن خوار مازن غریب پکې ورک دي تبا دي، ولی خلکو عزت خراب وي، ولی خلکو عزت دغه کوي.
هم دغه کیسو لیواله کړم چې د افغانستان یو شمیر ښځینه محبسونو ته ولاړسم او د بندي ښځو له حال خبر اسم. پدغه کې غواړم تر ډیره پر هغه عوامل خبري وکړم چې لکه بلې سلګونه شذي میاشت او کلونه د زندان په تورخونو کې پرتی دي. لڅو امنیتي دروازو تیرسو ترڅو د کابل د بادام باغ زندان ته چې یو سلو شپې ته شذي پکښې ساتل کیږي ورسېدم.